السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. ځاني ساجمل ودر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو، په دې غړې کې د سر موصود امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پاکستان ته سفر دی. د دې ترڅنګ به تاسو د خبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. 19 پروګرامونه، مشالونه او د سولې په لور هم د خپرونې برخه ده. خو در څه مخکې د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکاره فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، لمړی د خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومتي او پوځي چارواکو سره د سیمې او افغانستان پر امنیت خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یو لوی کانفرنس کوربه وي. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي خیانت کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس نن په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. نوموړی به د پاکستانی چارواکو سره د تراګرۍ خلاف په جګړه او د سیمې په امنیت خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن شکایت کوي اسلام آباد په خپله خاوره د تراګرو ډلو د ختمولو لپاره کافي کار نه کوي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون له مخې د بهرنیو چارو او دفاع وزارت چارواکو د نوموړي په نورخان ایربیس هرکلی وکړ. جیمز میټس پاکستان ته له روانېدو یوه ورځ وړاندې په منځني ختیځ کې د خپلو اتحادیانو سره لیدو کتلو وروسته پرون اویل د پاکستان سره په ګډه د تراګرۍ د ختمولو لپاره کار کوي او په پاکستانی مشانو فشار اچول نه غواړي. د پاکستان سرکاري رسنیو لیکلي چې جیمز میټس با د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کوي. اسلام آباد وایي زیاتره خبرې به یې پر سیمه ییز امنیت، سولې، افغان شخړې او په دوه اړخیزو مسلو وي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو وار بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف د درغلیو په تورونو بحث کیږي. په دې موقع د نواز شریف لور مریم نواز او زوم کیپټن محمد صفدر هم عدالت کې موجود وو. د عدالت له کاروایي شروع کېدو وروسته د جج محمد بشیر په مشرۍ کې اورېدنه د ماسپخین تر 1 بجې پورې ځنډول شوه. د پاکستان د پوځ د اماډیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو راپور کې ویلي چې د سعودي عرب په ریاض ښار کې د پاکستان او سعودي ګډ پوځي مشکونه چې الشهاب دوه نومیږي د تراګرۍ د ختمولو په مقصد پر مخ روان دي. پاکستاني چارواکي وایي دغه مشکونه به د تراګرۍ خلاف په جنگ کې د دواړو خواوو ځواکونو ته دا موقع برابره کړي چې د یو بل له تجربو ګټه پورته کړي. د ایس پی آر د معلوماتو له مخې دغه عملیات چې د نومبر په 15مه پیل شي وو د روانې میاشتې تر 10 نیټې پورې به دوام وکړي. تیر کال هم د الشهابیو په نوم داسې پوځي مشکونه ترسره شوي وو. د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانستل کېدو او د بندر د پراختیا هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دا پرمختګ به په افغانستان کې د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي او په پاکستان پر گوادر بندر به د افغانستان د سوداګرو تکیه ډیره کمه کړي.
چابهار د افغانستان د تجارت، د افغانستان د سوداګرۍ او د افغانستان د سوداګرو د راکړې ورکړې په برخه کې تر ټولو مهمه لار ده او تر ټولو اسانه او ارزانه لار.
د ایران حکومت په چابهار بندر 1,000,000 ډالر سرمایه کاری کړې ده چې د پراختیا چارې به په راتلونکو 14 کلونو کې مکمل شي. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یو لوی کانفرنس کوربه وي. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام د ملي شورا له غړو سره په ار کې د کتنې پر مهال وکړه. هغه دغه کانفرنس ته جوړېدو په اړه څه ونه ویل، خو زیات اکړه چې په دې برخه کې په ګډه کار روان دي. د افغانستان ولسمشر وویل متحده عرب امارات د لومړي عربي هیواد په توګه د افغانستان له هوایي ځواک سره مرستو ته تیار دي او په افغانستان کې به د سولې او سبا د ټینګښت لپاره لټولو امکاناتو کار واخلي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ شي. د افغانستان جمهوریت ریاست که څه هم په دې اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې یوې شبیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د پښتو ژبې وتلې لیکوال او شاعر ریاض تسنیم نن په کراچۍ کې په حق ورسید. نوموړی له تیرې سمودې راهیسې په آغا خان روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله بستر وو. په ټولنیزو رسنیو د پښتو ژبې اکثرو مشهورو لیکوالو د ښاغلي تسنیم مړینه د پښتو ادب لپاره یوه ستره ضایع بللې ده. ریاض تسنیم چې عمر یې د 50 کالو په شاوخوا کې وو، له تیرو 100 لسیزو راهیسې په کراچۍ کې ژوند کولو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی هغه سوداګر چې هڅه کوي خپلې پانګې له هیواد بهر وباسي خیانت کوي. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل هغه په دې خبر دی چې ځینې تجاران په دې هڅو بوختي چې خپلې اساسې له هیواد بهر ولیږي. اردوغان پر حکومت غږ وکړ چې چاته دې هم د دې خبرې اجازه نه ورکوي، ځکه چې د دې په وینا دا د خیانت یو عمل دی. اردوغان چې په ختیځ ښار موسک کې یوې سیاسي ونته وینا کوله، د خپلو خبرو پر وخت د کوم چانوم وانه خست، خو دا وینا سورز ورست له هغه شوی چې په نیویارک کې سارنوالانو د یو ترکی نژاد ایرانی کس تشتمنۍ د ضبطولو حکم وکړ. دغه کس چې د سرو زرو کاروبار کوي، د یو ترکی بانکر خلاف چې ګوا کې د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړونه کړي گواهی ورکوي. دا خبرونه اوس هم د کرنسیو بای او موسم حال د رفعت انجم ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.20 روپۍ او په 1.20 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 3.50 روپۍ او 3.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په بنو، پیښور او کوټه کې به موسم وچ وي، خو په بنو کې د تیزو هواګانو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي. په بنو کې زیات نه زیات 2 او کم نه کم 6 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 16 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 6 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روان خبرونه کې باره د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس نن د اسلام آباد په سفر دی. د خیبر پختونخوا حکومت د سبې بې وسلو خلکو ته صحت کارډونه ورکول پیل کړي دي.
یو بنیادی پیکج دی، هیلتھ پیکج 15,40,000 روپۍ د دې پورې به علاج مونږ خلکو ته ورکو. خدا نه خواسته په هسپتال کې د داخلي په وخت کې زمونږ یو د کارډ هولډر وفات شو، هغه مونږ د تجهیز او تکمین لپاره 10,000 روپۍ ورکو.
په کورمه کې مشرانو له هغو کورنیو سره د مرستو غوښتنه کړې چې خپل خپلوان یې د تیر جون په ځانمرګي برید کې وژل شوي او یا زخمي شوي.
سرکاری نو کرے دوی تویر کڑلے شی او دسی کورونا هم پکشتا چا غوی بالکل مردانا خورو کے پاتے نشو نہ زنانہ دی غ پارا پکار دے دوی سکل سنٹر او کے مکاویر کی.
او نس پروگرام مشالونا کے بعد د باچا خان خدائی خدمتگار تحریک یو غڑی کلندر مومن پاڑا وره.
کلندر صرف چیرے داغ شخصیت دری اسی دی بنیادی، یو حیثیت داغ محقق و نقاد دے، یو حیثیت داغ دا تخلیق کار دے، او یو حیثیت داغ خالص دے او سیاسی ورکر دے.
او د نور رپورټونو تر سنگ 19 پروگرام د سولی پلورم د خبرونه برخه ده. لمشال لیډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په یو رسنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو او دفاع وزارت چارواکو د نوموړي په نور خان ایربیس سرکلي کړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې جیمز میټس به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ویني. په دې اړه تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې جیمز میټس به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کاته کوي. خو د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د اتوار په ورځ خبریالانو ته ویلي چې خپل سفر پر مهال به په پاکستان د فشار اچولو په ځای غواړي چې په ګډه سره د مسلو حل راوباسي او له پاکستانه دا هیله لري چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کړي خپل لوزونه باید پوره کړي. نوموړی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن په تازه سرګندونو کې ویلي چې واشنگتن به په پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو په اړه په اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ویلي ول چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگتن په نظر کې توپیر دی او اسلام آباد ترهګرۍ ضد جګړې ته ژمن دی. سخت کال د اگست په میاشت کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سویلي اسیا او افغانستان لپاره د تګلارې اعلانولو په وخت په پاکستان غږ کړی و چې په خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي. اسلام آباد د پټنځایونو شتوالی تور رد کړو او خفغان یې سرګند کړو چې په تګلاره کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیانو ذکر نه دی شوی. له دې وروسته د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تاوتریخوالی رامنځته شو. خو بیا دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په کچه خبرې اترې وکړې چې په کې د اړیکو سمولو لپاره تماسونو ته په دوام ورکولو صلاح شول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پاکستان ته رسیدلی. جیمز میټس ویلي له پاکستاني چارواکو سره به د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نوې پالیسۍ خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو اړیکو د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان او امریکا مجبور دي چې د سیمې د امنیت په تیره د افغانستان د روغې جوړې په چارو کې یو له بل سره همکاري وکړي. له ډاکټر سرفراز سره زموږ همکار هارون بچا مرکه کړې او په سر کې ترې پختلی چې د امریکا دفاع وزیر به له پاکستاني او چارواکو سره په خبرو کې یو وار بیا لاغي وغواړي چې له ترګرو ډلو د لمن سړلو په برخه کې اغېزناک ګامونه پورته کړي. او که څنګه نو نوموړی وایي
مخکې چې کله امریکي وزیر راغلی او یو څلور ګڼټو له پاکستان نه هغه ټایم موږ دا سالو چې پاکستان او امریکا افغانستان باره کې بیل نشي پاتې کېدی دی به خامخا یو بل سره خبرې اترې کوي. پاکستان آیسولیشن نه غواړي او امریکا هم دا نه غواړي کہ افغانستان کی جدل ڈیڑھ رہا مطلب پورے دیکھ طور بن جاری جداری افواج اور یہ فرق کوئی نہیں ہوگی. پاکستان طرف نے سزا سے اشارے ہم تلی دی، وزیر اعظم صاحب عمدہ ولی دی اور سر رکھ کر عمدہ ولی دی کہ منگ پاکستان کی بن نپری کی دود اور نور ملکوں خلاف چکم کاروائی کی یا کسان بنگ نپری کی سزا سے اشارے لا کری دی. بلکہ تاسو گورے خبر کی تیرے بیا دہشت گرد واقعات کری دی پاکستان میڈیا کے دن کسان دعوے کی داخل کے دیشی رابطے افغانستان کہ کم پاکستانیان تلی دہشتگرد دی داری سر رہے افغانستان رئیس دا ویلی دی ایس سی او میٹنگ کے کہ اگر پاکستان سر براہ راست خبر تل کو کون واڑی چی دہشتگردی کا خلافی ہو وہاں تک کاری دا سی کہ دیر طرف تبا پر مستق کی گی تو اگر وہ خلاف کاروائی ضرور باغا خبر کئی کہ پکارا دا امریکی اور دا پاکستان نوری خبریں شریک دی
د خبریالانو ته ویلی دي چې د کامن ګراوند خبره کړې ده کنه معنا دوه هیوادونو غواړي داسې اقدامات باندې صلاح کړي چې سره چې د غي پترس کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د دوه هیوادونو ګټې ترلاسه کول شي. تاسو په فکر هم دا کوم شایان ته تاسو اشاره کړه هم دغه کامن ګراوند دي یا نور داسې اقدامات چې د دوه هیوادونو په صلاح شي او خبره مخته یوسي په تیر د افغانستان چې کوم د سولې پروسه ده
نو واقعی دا کامن گراؤنڈ کے دے شی چی پاکستان او افغانستان دوارا دے تچ دے کار ہوئی لگا کے دے شی دا جائنٹ خبر ترستا خبرہ بھی چی آو پاکستان افغانستان دے پشری کا یو بلتا اطلاعات ہم ارکی ہو کے دے شی کم دے کے دے پشری کا آپریشن کونے شی دے تر دا کامن گراؤنڈ کے دے شی دے نیدا بارڈر مینجمنٹ باندے کا منگورو نو ہم کافی خبری دسی شوی دی چی بس ویزو باندے اب پاسپورٹ باندھ دوار طرف خلق دی زیاد دے سرا سرا ما خیال دے کہ کم بلوچستان کی کم خبری روانی دی خصوصاً ایران طرف تھا آغام یوب کا من گراؤنڈ طرف تھا پر مختلف گرے سے بنے لڑکے نو تکنیکی مہارت دا پاکستان تا ورکول وسلو کے یا آلاتوں کی کم فاضل پردی دی هغه ورکول امداد کولیشن سپورٹ فنڈ والا خبره اور دته د افغانستان ایزګر کنسولټال دی یا د پاکستان ایزګر کنسولټال دی هغه کی ترګرونه چې د ځان خلاصې او د دوه ملکونو خلاصې یا د امداد چې څوک کوي هغه لار کې خړن جوړېدل د لار کې چې مشترک اقدامات کول چې هغه ونه کړی شي دا بالکل صحیح کار راوړل کېدی شي.
تاسو په پیښوري نوسته کې د سیمه ایز اړیکو د مطالعاتو څنګ مشر ډاکټر سرفراز خان مرکه اوریدل چې زموږ همکار هارون باچا ورسره کړی و.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر رد عمل شوی.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د جماعت دعوا مشر حافظ سید ویلی دی غواړي د ملی مسلم لیگ ګوند تر بینر لاندې د 2013 کال عامو انتخاباتو ته کاندید شي. د پاکستان عدالت د نومبر په 13مه د نوموړي په کور د نصربندۍ سزا ختمه کړه. هند پر حافظ سید تور پورې کړي چې په ممبئی ښار د 2008 کال ترهګر بریدونه پلان کړي وو. کارپوهان وایي په انتخاباتو کې د برخې اغیستو تر شا د نوموړي هدف اخای دا وي چې د مسلم لیگ نون ګوند د بریا مخه ونیول شي. په دې اړه د هارون بچا د رپورټ اورو.
د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید د خالی پر ورځ په لاهور کې خبریالانو ته وویل د راتلونکي 2013 زیږدیز کال عام انتخاباتو ته د کاندیدېدو هدف یې د کشمیر د مسلې پر نړیوال کچ راپورته کول دي. نوموړي زیاته کړې دی به د ملي مسلم لیگ تر بینر لاندې ټاکنو ته درېږي خو د خپل انتخاباتي حلقې په اړه بیا معلومات نه دي ورکړي. د حافظ سعید د اعلان په اړه د دفاعي چارو لندن میشته څېړنکاره عائشه صدیقه وایي د نوموړي د سیاسي فعالیت په ترڅ کې به دوه کاره وشي. یو دا چې د پاکستان ریاست ته به د هغه د نه نیولو جواز په لاس ورشي او دویمه دا چې د مسلم لیگ نون ګوند انتخاباتي حیثیت او صلاحیت ته به نقصان ورسي.
د پاکستان ریاست به نړۍ ته وویلی شي چې دا خلک اوس ترهګر نه بلکې د دولت د سیاسي نظام یو برخه دي، ځکه نو پر ضد یې اقدام نشي کېدی. دا ډلې انتخابات نشي ګټلی، خو د پاکستان په سیاست کې د حافظ سعید د راوستو چې کوم هدف دی او زه تاسو ته باید ووایم چې هغه راغلی نه دی بلکې د راوړلو هڅې یې کېږي او هدف هم دا دی چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کمزوری کړل شي. دا یو لنډمهاله پلان دی خو اثر به د اوږد وخت لپاره عربي او غدا چې پټولنه کې بعد د ډلو نفوذ نور هم زیات شي.
حافظ سعید چې د هند پر ممبئی ښار د 2008 زیږدیز کال د ترهګر بدونو پلانولو تور ور باندې دی. د لاهور ښار په خپل کور کې د لسو میاشتو د نظربندۍ سزا تیرولو وروسته عدالت د نومبر پر 13مه خوش کړ. د پاکستان حکومت عدالت ته خواست کړو چې دغه نظربندۍ د 2 نورو میاشتو لپاره وغځوي خو عدالت ونه منله. د دفاعي چارو یو بل شنونکي تلت مسعود وایي د حافظ سعید په څیر کسانو ته په انتخاباتو کې د برخې غستو فرصتونو برابرولو تر شا خایدا انګیزه وي چې دوی د مسلو د حل لپاره د جهادي مفکورو او کړنو پر ځای سیاسي او سولېزا لار خپل کړي.
د دې ډلو په اړه ویل کېږي چې دا ډېرې سختدریزه دي، دوی د هند ضد دي او غواړي په کشمیر کې جهاد وکړي، ځکه نو دوی فکر کوي چې دې ډلو ته د هیواد په سیاست کې ځای ورکړل شي او دوی وکولی شي خپل موقف په سیاسي توګه بیان کړي، نه چې داسې کارروایانې وکړي چې هند ته د کشمیر د مسالې د غلي کولو موقع په لاس ورشي. خو پوښتنه دا ده چې هغه کوم قوتونه دي چې دې ډلو ته سیاسي رول ورکول غواړي او یا دا ګواکې د دې جماعتونو خپله پرېکړه ده. دا هم کېدای شي د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت دوی ته ویلي وي چې داسې کارونه مه کوي چې د پاکستان د تاوان سبب کیږي.
د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د سیاسي فعالیت هدف یې د کشمیر د ازادۍ لپاره موثره غږ پورته کول دي. څېړنکاره عائشه صدیقه دا هم نه مني چې ګواکې سعید به د کشمیر په نوم د زیاتو پاکستانی وګړو رائے تر لاسه کړی شي.
لوگ کشمیر کے لیے جذباتی تو ہو سکتے ہیں لیکن
خلق دا کشمیر پر مسئلہ جذباتی خوشی خو کمنگ تیر انتخابات یاد کرو پر دے سربیرا چی پیپلز گوند شعارونه ور کول چی د مودی ملګری غداران دی آزاد کشمیر کے ہم چارائے ور نکڑے نو د ہوا د نور برخو سیدون کی بای سو ور کڑی او فرس کا حافظ سعید کشمیر پر مسئلہ د ہوا ټول وګړي پزان پس ہم کڑی نو ل پاکستان سره د دې مسئلے حل سده خو زه فکر نه کوم چې د دوی هدف غنی کشمیر دی
جماعت داوا ڈلې د روان کال په اگست میاشت کې د ملی مسلم لیگ په نوم د ګوند جوړولو لارې د پاکستان په سیاست کې قدم کې خود د دې ګوند مشر سیف الله خالد ویلی د دوی د هڅو مخه له پاکستان په اصلي مانو کې یو اسلامي او فلاحي ریاست جوړول دي هلته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ملی مسلم لیگ له راجسترولو انکار کړی دی
دان وسپانی د دفاعي چارو شنن کی عامر رانا لیکنه خبره کړی چې پکې راغلی په پاکستان کې ل بریلوی مسلک سره اړه لرونکو ډلو د هواد په سیاست کې فعال ونډه غستل پیل کړی دی د لیکنه تر مخه د مذهبي ډلې غوړي حساس مذهبي موضوعات راپورته د خلکو پام ځان ته واړوي د لیکنه سن نور برخه د فرخنده اسد نورو
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا لیکي په اسلام آباد کې د یوې بریلوي ډلې لخوا احتجاج تر څو ورځو پورې حکومت او عام ولس لا یو سخت وخت ورک د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم دغو مذهبي ډلو د خپل احتجاج له لارې هغه ګټې پورته کړې چې نور اخي اړخ مذهبي سیاسي ګوندونه یوازې خوب لیدلی شي دوی حکومت پر ځینو سختو فیصلو پورته کولو مجبوره ک د قانون وزیر مصطفی شو حکومت ته پوز نه د مرستو غوښتنه وکړه او بالا اخر د یوې وسنامې لالارې دغه مسله هواره کړه لیکوال وایي ممتاز قادری ته د مرګ سزا او ربولو ورستو په پاکستان کې بریلوی مذهبي ډلې چې اکثریت هم لري ولست خپل ځان داسې وړاندې کوي چې لکه دوی سره بې انصافي کیږي او د خاودلو ته مخه وکړه چې په دغه هیواد کې پنخه کیږي ممتاز قادری ته د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وجلو په تور د مرګ سزا ورکړل شوې و لیکوال وایي خای داسې چې تحریک لبیک په پورا روانو انتخاباتو کې خې اړخ سیاسی گوندونو په ځانګړي توګه مسلم لیگ نون ته غواښ پیښ کړی خو لا هم دانه د معلومات چې پر روانو انتخاباتو کې با کومه بریلوی مذهبي ډله زیات خه پوزیشن ولري خو دا خبره یقیني ده چې په پاکستان کې د بریلویانو سیاسي هلې ځلې په زیاتېدو دي ورسپانه لیکي بریلوی گوندونو اوس د نظام مصطفی متحده محاس په نوم یو اتحاد هم جوړ کړی دی چې غواړي پر روانو انتخاباتو کې ځان له ځای پیدا کړي او اوس ممکنه ده چې سنی تحریک او تحریک لبیک جلالی ڈلا هم په دغه اتحاد کې شامل شي پر روانو انتخاباتو کې درې بریلوی ګوندونه برخه اخلي چې پکې نظام مصطفی متحده محاس د طاهر القادری عوامي تحریک او تحریک لبیک شامل دي دو دغه مذهبي ډلو زیات زور به په مذهبي مسلو وي او غواړي چې هم پر دغه مسلو خپل ووټ بینک زیات کړي
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې بېوسلو خلکو ته صحت کارډونه ورکول پیل کړي دي چې هغوی کولی شي په سرکاري هسپتالونو کې د روغتیا وړیا اسانتیاوې ترلاسه کړي خو د صوبې غریب ولس بیا له حکومت غوښتنه کوي چې په صحت کارډ کې د هغو ناروغیو علاجونه هم شامل کړي چې دوی سر پرې اخته کیږي شبیر جان یې نور حال راکوي
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو سره په خصوصي خبره تر کویل چې د صوبې خوشه یو کم او یا فیصد غریب ولستبا د صحت کارت د سہولت تلاندې سخ کال ویړیا درملنه شروع شي دوی ول چې په یو کارت باندې د یو خاندان خوشه اته کسان تر 15 لکو پورې ویړیا علاج کول شي او دینه علاوه دوی پکې نور مالی مرستې هم شامل کړي دي چې پکې د دوی په وینا که یو مزدور کار یا غریب سړی په هسپتال کې داخل دي نو تر 3 ورځې پورې به دته 2500 روپیا ورځ هم ورکول کیږي دغه شان چې کومه د ماشومان او ناجوړه زنانه دي نو هغوی ته به هم تر 3000 روپو پورې مالی مرسته ورکول کیږي ډاکټر ریاض وایي
یو بنیادی پیکج دی هیلت پیکج 15,00,000 روپی د دې پورې به علاج مونږ خلکو ته ورکو د دې نه علاوه څه اضافي فائدې دادي خدا نه خواسته په هسپتال کې د داخلي په وخت کې زمونږ یو د کارت هولډر وفات شو مرګ ژوند هر چا سره دی هغه مونږ د تجهیز او تکمین لپاره 10,000 روپی ورکو د دې نه علاوه یو مریض په ضلع کې دی او د ضلع نه هغه په خور حالات راتلی غټ علاج د پاره نو غل موږ 2000 روپیه د کرایې لپاره ورکو حامل زنانه چې دا هغه دین کړی کول د پاره چې هوم بیس ډیلیوري دي چې کوم هغه زنانه نه پیږي خراب شي نو هغه موږ چې 1500 جوړې لږ 1000 روپیه ورکو د دینه علاوه موږ یومیا دیوی رزي 2500 روپیه اریو کست هم ورکو د 3 ورځې پوری چیرې کاغذ چر د غریب دی دغه مزدوري قضا کیږي دیاړي نو چې هغه ورته ملاوي
بلخو د خیبر پښتونخوا عام ولس د صوبای حکومت او د صحت محکمې دا ګام ستایي خولوي چې دوی او د دوی واړو روزانه د ټوخي تبه خېټ خرابې دو او یخنه وخلو غندې یو شمول نارغو سره مخ کیږي په کم باندې چې هم ډېر زیاتې پیسې لګي خول د دغه نارغو درملنه په صحت کارت باندې نه کیږي یو کس نصرت حسین وایي
په دې کې بنیادی خبره دار چې کم خلک روزانه سپتال تر دی او په چټو باندې ځان ګوري نو هغه خلک په دې کې نه شامل په چټو چې کم خلک ځان ګوري نو په هغه کې تبه ټوخي د سینې در یادات د معدې بیماری یادات نور ډېری بیماری دي چې پکې شامل دي چې هغه د پاره روزانه خلک سپتال تر دی او په چټو باندې ځان ګوري نو په صحت کارت کې نه شامل نو صوبایي حکومت له پکا دي چې دې طرف ته پام لرنه وکي
په دې خل باندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې دغه مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو ته ویل چې سخ کال دوی صرف په دې کې هغه ناروغي شامل کړي دي کوم کې چې په سپتال کې داخله ضروری وي او د چټي یا د او پی ډی چې کوم مریضان دي هغه پکې نه دي شامل شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
په کورمه کې د پاړه چنار مشرانو لاغه کورنیو سره د مرستو غوښتنه کړې چې خپل خپلوان یې د تېرې جون میاشتې په 13مه هم په پاړه چنار کې شوې ځانمرګي برید کې وژل شوي او یا زخمي شوي دي. د سیمې حکومتي چارواکي وایي هڅه به وکړي چې د یادې پیښې اغېزمنو شوو کورنیو ته مرستې ورسوي. تفصیل د طارق رزي په رپورټ کې اورو.
د زیړان سیمې حامد حسین وایي په سیمه کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې په پیښه کې مشران یې تر مړ کېدو وروسته له کړاوه ډک ژوند تیروي او د خپلو ماشومانو پرورش نه شي کولی. په کار ده چې حکومت یې له پامه ونه غورځوي.
اول خو دا دی چې سرکاري نوکرۍ دوی تویر کړلی شي او داسې کورونه هم په کې شته چې هغوی بالکل مردانه کورو کې پاتې نه شوو نه زنانه دي هغه پاره په کار دی دوی سکل سنټرو کې مکاویر کی او دوی ته کور کې اسمال انډسټری ټایپ کې داسې شیونه ولګي چې هغوی کې خپل روان عمر څه دی هغه سکون سه تیر شي.
د پاړه چنار هغه ایرانه دي وایي حکومت له خوا له پیښې متاثرینو سره د پام وړ ملاتړ د سیمې امن او ښه مستقبل لپاره ګټور ثابت دي. شي
کوم بچی اتمان شوی دي کومي مخیان دي کونډي شوی دي کومي میان دي بوري شوی په کور د سیده زغوی د لپاره د سې اقدامات وکي زغوی د مخصوصه کی زیرا کمو کور چون خلی شو یا خو مو حکومت شتا مو د حکومت لروي مو چوک سرپرست تا مو سرپرست نه نو یعنی محروم نه شوی.
موخ چې کلا په دی اړه د کامی سیمبلی لغړی ساجد سنتوري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې حکومت په پیخه کې لنه خشیو کورانه سره د نقدو پیسو مرسته کړې ده او دغه ډول له هغه سره سرکاري نوکری ورکول په شمول نورې مرستې به هم کیږي. د کورمه سرخار په بڑا چنار کې د جون په 13مه نیټه لاتوري مارکیټ سره نږدې په پرلا پسې دوه بامې چودنه شوې چې پکې 15 ولسی وګړې مړ شوي وو او تر 2500 پورې نور زخمیان شوي ول. د هغه بامې چودنو زمواري کې طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جنگوی العلمی منلی وا. طارق رگزی مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو. د روان کال مارچ د میاشتې راهیسې په مومندو کې د موبایل فون نظام بند کړی شوی دی او ولس د دغه نظام د بیا بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. د سیمې ولس وایي چې هغې ته د خرابو حالاتو وروسته باید د موبایل او انټرنیټ زیات سهولتونه ورکړل شوي وي خو د دې دواړو سهولتونو بندېدو له وجې د سیمې د خلکو مشکلات زیات شوي دي. تفصیل د شانواز ترکزي په رپورټ کې اورو.
د روان کال مارچ د میاشتې راهسې په محمود ایجنسۍ کې د موبایل فون نظام بند کړی شوی چې لا هم بند دی او ولس وایي چې هغوی ته د رابطو په لړ کې ډېر مشکلات جوړ کړي. ولس د دغه نظام د بیا بحالۍ لپاره په پېښور اسلام آباد او د محمود دننه وړاندې ډېر احتجاجي مظاهرې هم کړي او د حکومتي غړو لخوا وعدې هم شوي وي خو بیا هم تر دې دمه دغه نظام بیا نه دی شروع شوی. د بر محمود ایجنسۍ میا منډۍ یو کاروبار کوونکی عربستان محمود وایي چې ویل شوي وو چې د موبایل فون نظام د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره بند کړی شوی نو عربستان مومند حکومت نه ګیلو کړه او وی ول چې آیا د ترهګری یوازې تر مومند پورې محدود ده
زیاره پدې باندې امر راغلی دی زه خو بول دا یم چې د ښکته چې کوم حالات شروع دي او دا کې د واکې کیږي او دا کوم کارونه کیږي فقط چې اول دا څنګه دی باندې کې شامل راشي کنه آلته خو هیڅ خبره نشته
د غلنې د سرکاري کالج لیکچرر شاهنواز خان وای چې هغوی ته د خراب حالات ورستو باید د موبایل او انټرنیټ سہولت الله زیات شوی وي خو د دوړو سہولتونو بندولو د هغوی مشکلات الله سی واکړي
یو خدای چې پرسکا منګا کلی کې اوس ایمرجنسی دلته وشي منګ رابطه وکړو چې روډ بند دی منګ نه ترځو یو ایمرجنسی د پاره منګ کې شو لیو دغه نه غدلته منګ هیڅ رابطه مسورس نه وي منګ دلته راشو نیمه تراشو نیمه پر اورس وي روډ بند دی نه به واپس تا ځینې منګ دا وکړو نه دلته منګ کالج کې پرنسپل سره رابطه کولې شو نه چې کوم سټوډنټ دی منګ کې منګ رابطه کیږي
دا محمد جن سیزن تحصیلونو ته د پی ٹی سی ایل یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن لمیټډ لخوا لینډ لاین یا د تار ټلیفون نظام شته خو پنډیالی امبر خوایزی او بایزی ته دغه نظام تر دې دمه نه دی لګیدلی محبوب شیر محمد وو ویل
لائن سسٹم بیخی ختم شوی دی اول ته شتنه دی نو بلته لائن تله نه دی چتله نه دی نا کنیکشن یال تنه دی لګیدلی پدې په ځوان نور په تکلیف کې خلک
دا پروتوکول انتظامی چارواکي وای چې هغه کوشش روان کړي چې لینډ لاین یا د تار ټلیفون زیاتولو لپاره کار وکړي چې هر وګړي دغه سہولت نه استفاده وکړي ولې د موبایل فون نظام په اړه څه ونه ویل شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په خبرو کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د فرخنده اسد نملن خبرونه وورو
د امریکا دفاع وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومتي او پوځي چارواکو سره د سیمې او افغانستان پر امنیت خبرې کوي جیمز میټس پاکستان ته لروانې دوه یو ورځ وړاندې په منځني ختیځ کې د خپلو اتحادیانو سره ل لیدلو وروسته ویلي وو د پاکستان سره په ګډه د ترګري د ختمولو لپاره کار کوي او په پاکستانی مشرانو فشار اچول نه غواړي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو بار بیا په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شوې خو یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف یې د درغلیو په تورونو بحث کیږي په دې موقع د نواز شریف لور مریم نواز او زوم کیپټن سفتر هم عدالت کې موجود وو د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې د صوبې بې وزد هنرمندانو شاعرانو لیکوالانو لپاره د مالی مرستو پروژې ته دوام ورکولو فیصله کړې ده او د راتلونکو نهو میاشتو لپاره به د صوبې 500 هنرمندانو سره هر میاشت 1500 روپۍ مرسته کیږي د پښتو ژبې وتلې لیکوال او شاعر ریاست تسلیم نن په کراچۍ کې په حق رسیدلې نوموړی له تیرې سمودې راهیسې په آغا خان روغتون کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله بستر وو ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته لاړ شي د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم په دې اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې 21 بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه سوداګر چې هڅه کوي خپلې پانګې له هیواده بهرو باسي خیانت کوي نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل هغه په دې خبر دی چې ځینې تجاران په دې هڅه بوخت دي چې خپلې اساسي له هیواده بهر ولیکي او د یوکرین په سر خارکیف کې د مخالفو زرګونو فعالینو د مظاهرې په ترڅ کې په پارلمان غږ شوی چې د ولسمشر د لری کولو په اړه د قانون سازي وکړي پولیس وایي د مظاهرې تابعیا د میخایل ساکاشویلی ګوند کړی وا چې پکې 2500 پورې خلکو ګډون وکړ
لاند خبرونه د فرخنده اسد نواری د لوریدونکو وس وخت شوه دي د ونیسې خبرونه مشالونه په نننې خبرونه کې د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک د غړي کلندر مومند پاړه خبرې شوه دي د خبرونه سم همکار شاهین بنيري جوړ کړی دارا سې چورته وکښ
ستړي مشوریدونکو شاهین بنيري مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هر کله کوم د نن په خبرونه کې در سره د پښتو ژبې د نوموړي لیکوال سړنکار خبريال جپوهان او د خدای خدمتګار تحریک د نوموړي مبارز صاحبزاده حبیب الرحمن قلندر مومن د ژوند او زیار پاړه معلومات شریکو قلندر مومند د مومند تپې په یو لوی کلی بازید خېلو کې په کال 1913 کې د ستمبر په وړومبې نیټه زیږیدلې وو. د لسم ټولګي د پاس کول نو وروستو هغه د پښتونخوا په تاریخي اسلامي کالج کې داخل شو. وروستو بیا د پېښور پوهنتون نه په انګریزي ادبیاتو او سیاسي علومو کې د ماسټري ډیګري واخستې. د خپل عملی ژوند پیلې د زراعت په محکمه کې د ملازمت نو کو. بیا د انګس روبرټسن په نوم د یو تعمیراتي کمپنۍ سره کار پیل کړ، خو خپل بېقراره روح په آرام پرې نه خود، دغه ملازمت هم پرې خود او ځان یې ادبي او سیاسي هلو ځلو ته وقف کړ. هغه په ډیره لږه موده کې د خپلو تخلیقي صلاحیتونو په برکت په ولس ځان د یو پیاوړي لیکوال او نقاد په توګه ومانه. د باچا خان د فکر په عام کولو او هغې ته د علمي بنیادونو په ورکولو کې د قلندر مومند د کار په اړه د سیاسي او کلتوري چارو د کارپوه او سیاستمدار افراسیاب خټک ناورو.
یو نسل زمونږ ارو چې انګریزانو خلاف د ازادۍ مبارزې کې برخه اخیستې وه، چې باچا خان د هغې ټول مستر مشر و، بیا ودی خان و او نور ډېر خدای خدمتګار و، او دا د ولسي ادبي جرګې والا خلک و، سنبر حسین کاکا جی رغ ملګري، او بیا دا د سنبر حسین کاکا جی چې ولسي ادبي جرګه جوړه کړه، نو دا په 50 کلونو کې نو دوی بیا نوي ځوانان وروزل. لطیف وادی صاحب وکیل ہو، اور درسی قلندر مومن صاحب ہو، یہ پورا نئے نسل ہو گئے شاعران و ادیبان و لکھوان و منویدین ہوں چبئی ملی مترقی نظریے باندھے روحان سن اور خدے لہرا روان سو. نو دیکھیے قلندر مومن صاحب دیر سرگن سڑے ہو دا انگریزی ادبیات کے ماسٹری ہو کرا، او بیا د انګلیزی ادبیاتو استاد وو په کالج کې چې یو خان ماشالله راغله، او دې بیا هغه ماشالله ونیو او د بندي خانم تیرې کې او سختي وکړې، په لاهور قلعه ته بوتلې شو. دا تاسو کوي هغه شي فکر یو تدا شعر چې ویلې چې په خوشحال پر تنبور کې اوسې هغه کانې کومه لاهور کې شو. دا د اخي وخت یاد یار دی. او بیا دې چې څه کې کراچی ته بوتلې شو، کراچی د بندي خانم کې څه وخت تیر کړو، او دا خپل رکی چې اگر کی ویلی شي بیا می چشمان د کچی پر وری دي چې په زرګینی په خبر وری لاو د کراچی په خورا مکه باندې هغه اشعار د کلندر وری دي. دا د هغه یادګار دی.
کلندر مومن په کال 1912 کې د ولسی ادبی جرګې سکتر وټاکل شو، او د پښتنو په خاوره د روحان فکره ادب او تنقیدی شعور په وده کې یو مهم کردار ولوبولو. قلندر مومند د پښتونخوا په سرکاري کالجونو کې د انګلیسي ادب د استاد په حیث هم خپل وظیفه تر سره کړه، او بیا په 1918 کې په ګومل پوهنتون کې د قانون یا حقوقو د څانګې مشر وټاکل شو. قلندر مومن پاغه پښتنو د نشورانو پوهانو کې و چې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو سیاسي شعور او قومي بیداری لپاره د باچا خان په مشرۍ په خدای خدمتګار تحریک کې یو نه هېرېدونکي کردار لوبه. د قلندر مومن د شخصیت په اړه شاعر او لیکوال نورالامین یوسف زیوایی:
قلندر صاحب چې دغه شخصیت درې اسی دی بنیادی، یو حیثیت دغه د یو محقق او نقاد دی، یو حیثیت داغه د تخلیق کار دی، چاغی کې د ترند سیټر حیثیت داغه د افسانه نگار دی، او داغه د سباون شاعری دا، او یو حیثیت داغه چې کم دی نو خالص دی، یو سیاسي ورکر دی. قلندر صاحب چې کم دی نو یو خود چې د ولسی ادبی جرګې دا کم رڼا چې کم دا، نو دا اصل کې د نوخار ادبی جرګې نه انسپایر دا، او د نوخار ادبی جرګه چې دنو دا خدای خدمتګارو جوړه کړی و. مونگ سره دا نوی غورزنگ راوته دی د شلمی صدی، نو دا اصل کې دی کې چې دا قوم پرستی دا که ترقی پسندی دا او که روحان فکری دا، نو دا د خدای خدمتگار تحریک د خیټ نه دا د بی تحریک راوته دی، او دا د هغه روحانی اولاد دی.
د سیاسي مبارزې په وخت هغه سوزله د ریاستی ادارو لخوا ونیول شو. د ملتان، نوخار، لاهور او پېښور په جیلونو کې د سیاسي قیدی په حیث د قید او بند سختې تیر کړې. لیکوال شیرالم شنواری وایي د پښتنو په خاوره د ترقی پسند ادب په وده کې د قلندر صاحب ډیره لویه برخه ده.
کلندر کی وہ دا کلندر کے پر جو نور کم علمی شخصیات میں داخل دے رہا واضح خبر ہے کہ پہاڑ دور کے پختو دا پختنو دا پارا کتنے حالے زلے روانے میں نو تاغی کی دغا خلق دیا دا باچہ خان کرا اوگا پو اوگا بلکی داغی میں ایک دا مران دی شاید سے وہ وقت دی زوانانو اور دی دا فکر خاندانو اور دی دا پختو دا کلچرنا دا پختو دا عددنا دا تاریخ میں خبر خلق ہو تو خصوصی تو ہوگا کلندر سے کوئی فکری تعلق ہوم ہو اور ابھی دا منشور کا حوالہ میں خبر رکھی گی کہ دا پختو فکر میں عوامی نسل پاتے منشور دے بادشاہ خان تاغا کلندر سے مرتب کرے اور بیا کابل پہ کسی چلی راغلی دی یا دا افغانستان پہ حوالہ باندھے یا دا پختنوں پہ حوالہ باندھے کہ کمی حل مشی نے پھر کی پسندے پہ حوالہ باندھے نو دگا تحریک کی دا کلندر سے دیر لے برخوا ہوا
کلندر مومند نے آواز د پختو اردو ہندکو عربی او فارسی یو ستر عالم او لیکوالو بلکې د یو خبریال پتو گئے د یو شمیر انګلیسی ورځپاڼو سرکار کړي وو د پیښور پریس کلب په لویو مشرانو کې ګڼل کېده د پختنو د قامی تحریک سره د کلندر مومند د تړون پاړه افراسیاب خټک وای
په وخت کې دو سره کلندر سے بو چونکې د سرکاري نوکرۍ نشرا وو ته بیا یې داسي کارونا وقتاً فوقتاً پھر بھی لکھ لوس کارون سے توجہ دیا گیا تھا اور دی جرنلسٹ پتو گا راو زلے دوں اور بیا زمونگا دی قومی تحریک سرے راوی تلدہ نورم کلکش ہوئی اور رسو چی دیادا شاباز اخبار را گئے نوی وقت دی آگے ایڈیٹر ہوئی جو دی دوران کی دعوت چی دیز دی چیر اخبار ایڈیٹر سن دا بیو کسم تحریک سرے راوی تا دیر جخت شوا اور یو کسم تا دی تحریک کی دیو دغریہ دان پتو گا دیو یو ملی مترقی روشن فکر پتو گا یہ دیر لو یا برخواست تھا ہم پختو کی شعر نکلو ہم پختو کی تحقیق و کولو ادبیات و بند شیر نکلو ہم بیا اردو کی وہ سیاسیات و باندھے شیر نکلو اور یو قسم تھا فکری رہنمائی کی برخواست تھا اور پودے تاریخ سرے دیر لوئے مزل کرے رہے ممبئی چھ رالوئی دو زمین نسل آتش پیتن کی تقسیم سے انفریزی جوڑے دو نو کلندر سے پو آغی کسانوں سے دے وقت پور دی منل سے بھی روشن فکران و دانش فران اور یو قسم کو زمین در نسل کا فکری رہنمائی کولا
دا ادب پا میدان کی کلندر مومند یو داسې ستر شخصیتو چې پختو ادب لے نوی فکر او د لیکلو نوی انداز راوړ داغه د شاعر مجموعه سباون او د افسانو مجموعه گجری په پختو ادب کې د فکر او سټایل په حوالہ یو لوی انقلاب راوسته په دغه اړه یو ځل بیا د نور الامین یوسف زیناورو
کلندر صاحب چې کوم دی نو د تحریک سره چا کله وابسته دی نو دی هغه خلکو کې دی چې د باچا خان سره ډایرکټ کار کړی دی نیخ بنی غل دا د انجمن ترقی پسند چې کوم اجلاس روم دی شو په هندستان کې پرنسپل ابراہیم جلیس داغی نمک کے دا خدای خدمتگار ہو دلتا دور خان پکرائے اور ترقی پسند ہے ردا خوا پختونخوا کے کلندر سے سوا یا کم پنزوس کے چکل اولسی ابھی جرگا جوڑے دا کاکا جی سنو بروسین چکل اغو چیارا منگلا د سیاست لپاره د انټيليجنس یا میدان خالی نه دی پرې خودل پکار د دین اب سیاست ته پیډینګ کیږي نو بیا دا خلک رالل او دا په ولسی جرګه کې کیناستل او کلندر مومن سے پکلا کشر سے کترو
افراسیاب خټک وایي چې کله هغه یو ځل د ریاستی ادارو لخوا اونیول شو نو داغه د مقدمه لپاره کلندر مومن د یو وکیل په حیث عدالت ته وړاندې شو په ډیرو کلکو دلیلونو یې د هغه دفاع وکړه افراسیاب خټک دغه کیسه صدا سے کوي
چې بیا یو ځل په سپکا بیا کې ویل شما یو ځل زما د ضمانت کیسو نو دوی تور کو کوټه چې ولې کچرو ترالو چې ما لپاره عدالت کې ودریږي او زما ضمانت حاصلې بیا یو بل تعلق سے موثر دیر مرزا پاتی شو اگر چکم کل حیدرآباد جیل کیو سکن دو کالا شپگ اویا اوا اویا کال کی چیز بوٹو سیب کو وقت کی زمان پارٹی میں پابندیو لگے رہا زمان مشران خانم پور خان نور سردار طالب مینگل خیر بخش نبی صاحب بزن جو صاحب افضل خان لالا نور مشران سونیو نے جو نمی پر جربا جیل کیو دو زمان وکیلانوں کے چکم یو ٹیم ہونو آگے کے کلندر صاحب ہم دو وکیل کو تو گشانے لے جیل سر اصل بیا وہ حیدرآباد جیل سے مشاعرے کل کل منگو کے جیل کی طرح گل خان نصیر بلوچی جی بھی ڈیل شاعر ہوں حبیب جالب صاحب دا اردو جبی لو شاعر او کلندر صاحب هم کله راغلو نو سیو نو مونږ سره مشوره کوي ته مشوره کې نو وي اڅ په دې یو بلنا نور خبرې وکولې قانوني خبرې یا سیاسي خبرې نو ادبي خبرې مو وکړي نو یو څه د نامو سره وګړو تعلق په دې لحاظ باندې پاتې شو او رښتیا خبره دا ده چې چا چې هغوی سره تعلق نو هغوی ورنه سمه څه شکل کې زده کړه کړې ده.
قلندر مومن یو نظریاتی شخصیت وو چې کومې خبرې به هغه خپل ملګرو او شاګردانو ته کولې په هغه به په خپل ذاتی ژوند کې هم عمل کولو. د قلندر مومن زوی او نوموړی خبریال زلان مومن وایي هغه په مکمله توګه د باچا خان په اصولو عمل کاوه او چې په کور کې به هم په څه خبره خفه شو نو یا به د کور د غړیو سره خبرې بندې کړې او یا به د خوراک سکاک نه انکار وکړو او په پرامن توګه به په احتجاج لاړ. زلان مومن وایي قلندر صاحب به احتجاج هله ختم کو چې کله به ټولو دا ژمنه وکړه چې داغه د اصولو پر ضد به بیا څه کار نه کیږي. نوموړی زیاتوي
یو ډېر نظریاتي انسان د کور نه بهر هم و کور کې دننه هم و او ډېر یو شفیق پلار و عمري نمونه خپل اولاد ته خپلو ملګرو ته خپلو شاګردانو ته تربیت دپاره پیش کوله. او قلندر صاحب که جیل نه بهر تللی وو زموږ په کور کې کومې سختې تېرې شوې وي نو په یو نظریې یا یو تحریک کې وایم چې فرد کومه قرباني کولی شي نو ټول کور ځان یې فرد ګڼه کوي. قلندر صاحب په خپل ژوند کې د خپل کور د هر فرد تربیت خصوصیت سره
د پښتنو ستر پوهان قلندر مومن په کال 2003 کې د فروری په څلورمه نیټه د دې فانی دنیا نسترګې پټې کړې او د خپل پلار نیکه په ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. داغه د فکر مشالونه د پښتونخوا په لر اوبر کې اوس هم بلیږي او په داره خورو تیرو کې د پښتنو قامی کاروان ته د منزل لارې روښانه کوي. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل نوموړي مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
اوریدونکو مشالونه خبرونه تاسو اوریدل اوس وخت شوې دي د یو بل خبرونه د سولې په لور. د نړیوال جنایي عدالت وکیلان په افغانستان کې د بشریت خلاف او جنگي جرمونو په اړه تحقیقات په لول غواړي. دا کار پر اتلونکو کې د جګړو مخنیوي لپاره سمره مهم دی. په دې اړه نن د مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه کې باس شوې دي. بشیر ګوخ د دې خبرونه کوربه دی. راځي چې ورته غوښ شو
د سولې پر لور.
د نیدرلینډز په هاګ کې د نړیوال جنایي عدالت د څارنوالي دفتر د غلطه لقازیانو غوښتنه کړې چې هغه ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو اجازه ورکړي. څېړونکي دا یو مهم کار بولی او هیله کوي چې د سره بعد د جنگونو قربانانو ته انصاف ورسي. نن د سولې پر لور خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه بشیر ګواکم هرکلی مکوم. اوریدونکو د امریکای براون پوهنتون د روانو جګړو په اړه د څېړنو برخه واټسن انسټیټیوټ د 2014 کال شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې په روانه جګړه کې 25295 ولسی وګړي او امنیتي ځواکونه ودل شوي دي. یوازې دا وژنې نه دي چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي اندېښمن کړي دي. د نړیوال جنایي عدالت څارنواله فاتو بن سودا وایي په افغانستان کې ډېر جنگي جرمونه هم شوي چې نوموړي په اړه څېړنې کول غواړي. هغه د 13 نومبر په شلم تاریخ په هک کې یاد عدالت له قاضیانو په رسمي ډول تر غوښتنې وروسته خبرلانو ته وویل
دا څارنوال د دفتر تر ابتدایي څېړنو لاندې وو. د دفتر ته د رسېدلو معلوماتو تر دقیقې او له احتیاطه ډکې هر اړخیزې څېړنې وروسته او د روم د حقوقي تړون پر اساس ما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې وضعیت څېړنې ته اړتیا لري او کافي دلایل ورته موجود دي.
د سولې پر لور.
افغانستان په 2003 کال کې د نړیوال جنایي عدالت غړی شو. له همدې وجې دا اداره له دغې کال راهیسې شو مبینه جنگي جرمونو په اړه څېړنې کول شي او تر دې مخکې د شو جنایتونو په هکله تحقیقات یې په واک کې نه راځي. د افغانستان دفاع وزارت د 2014 کال په کلنی رپورټ کې ویلي چې دغلته شل ترهګرې ډلې فعال دي. د امریکا په مشرۍ بهرني پوځیان او افغان امنیتي ځواکونه د دوی سره په جګړه بوخت دي. فاتو بن سودا وایي غواړي تحقیقاتو کې دا ټولې خواوې راونغاړي او معلومه کړي چې چا څومره جنایت کړی دی.
زما دفتر د خپلو څېړنو پر اساس او د محکمې د قضایي صلاحیت په رڼا کې وپتیله چې کافي دلایل شته چې د جګړې د اړخونو جنګي جرمونه کړي دي. لومړی د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملګري خاني شبکې لوري جنګي او بشري ضد جرمونه، دوهم د افغانستان د امنیتي ځواکونو لوري جنګي جرمونه، په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت ریاست او ملي پولیسو لوري، او دریم د امریکا د متحدو ایالاتو دا وسلوالو ځواکونو جنگی جرمونه چې په افغانستان کې کړي او هغه جنگی او بشری ضد جرمونه چې د امریکا د استخباراتو ادارې کړي څرګند کیږي.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د جنگی جرمونو د تحقیقاتو خبره په داسې محال راپورته شوی چې جګړو د ژوند په هر برخه ډیره اغیزه کړي، ان هنر هم ترې نه دی پاتې. په سندرو او شعرونو کې هم د دې تشدد څرک لیدل کېدای شي.
به خبر کوم زار زما پښتون وطن ته شوه، به خبر ولی هر قیامت د دې ولس قسمت ته، هغه وطن چې د پښتو او د شملو وطنو، د امن کورو د جرګو او مرکو وطنو، د محبت زانونو لمو دو وطنو، دلت د مینې بادشاہی وا دارمان سیالی وا.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشریت پر ضد جنایتونو تحقیقات کول ځکه مهم دي چې د سره به هغه ملامت خلک په ګوته شي چې لډيري مودې راهسې له قانونه پورته ګڼل کیږي. د دې ادارې د نړیوال انصاف پروګرام مشر پرمپریت سنگ د 13 نومبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې دا تحقیقات به هله پیل شي چې د نړیوال جنایي عدالتي منظوري ورکړي. د هغې په خبره دا څو میاشتې وخت نیول شي، خو یادو وکیلانو له 2001 کال راهیسې د شواهدو راغونډول پیل کړی دي، نو ځکه بعد دغه عدالت قاضیان دا کیس رد نه کړي. نوموړی د دې پروسې په اړه وویل
طریقه کار داسې وي چې د نړیوال عدالت د څارنوالۍ دفتر لومړی د بشریت ضد جنایتونو او جنګي جرمونو کې ښکېلو کسانو په اړه شواهد او معلومات راغونډوي. په دې توګه ښایي چې د خپل کیس یا دوسیې لپاره ډېر مواد لري. وروسته دا شواهد قاضیانو ته وړاندې کوي. که قاضیان یې ضروري وبولي، نو وارنټ یا د نیولو حکم جاري کوي. خو آیا تورن کسان نیول کېدی او یا د هیګ نړیوال عدالت وړاندې کېدای شي؟ دا د هیوادونو په همکارۍ پورې اړه لري. که یو ملک د نړیوال جنایي عدالت غړی وي، نو باید په دې لړ کې همکاري وکړي، خو ځینې ملکونه داسې نه کوي. په دې حالت کې د تورن کس د نیولو عدالت ته د وړاندې کولو بله لار دا ده چې هغه یو داسې هیواد ته سفر وکړي چې چارواکي د نړیوال جنایي عدالت سره همکار وي.
د سولې پر لور
د امریکا بهرنیو چارو وزارت د 13 نومبر په 28 تاریخ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په افغانستان کې د دغه عدالت لخ کې لیدو سره مخالفت لري. همدارس په بیان کې زیاته شوې چې دغه وړاندې شوې چړنه به په افغانستان کې نه د سولې او نه هم د عدالت ګټي خوندې کی. د انساني حقوقو د څار ادارې چړونکې پرمپریت سنگ د دې خبرې سره موافقه نه ده، وایي باید واشنگتن او کابل دواړه په دې چړونو کې همکاري وکړي.
آیا دا به ستونزمن تحقیق وي؟ هو بالکل، د کیس شک نشته. د جنګي جرمونو څېړنې هغه وخت ښې نتیجې لري چې ښکېل ملکونه ورسره سمه همکاري وکړي. د امریکا په اړه به ووایو چې دوی د نړیوال جنایي عدالت برخه نه دي، نو ځکه ضرور نه دی چې همکاري وکړي. د افغانستان په باره کې دا وایم چې که حکومت یې همکاري ونه کړي، نو یوه لار دا ده چې په نورو هیوادونو کې میشته افغان کډوالو څخه په جګړو کې دوی سره د شوي زور زیاتې په اړه معلومات راغونډ شي او په دې توګه جنایتکارانو ته سزاوې ورکړل شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په افغانستان کې که ځینو مطبوعاتو د نړیوال جنایي عدالت څارنوالي دفتر د تحقیقاتو خبره سیلي، نو ځینو پی اندېښنې ښودلې دي. که څه هم طالبانو په خپله په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي، خو ځینو مطبوعاتي تبصرو کې راغلي چې کېدای شي دغه وسله واله ډله دا تحقیقات بد وګڼي او په دې توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره ممکنه مذاکراتو ته زیان ورسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی امین وقاد مشال ریډیو سره خبرو کې وایي که دا تحقیقات وشي نو پر سیاسي روغې جوړې به اغېز ونه کړي.
د سولې خبرې اترې یوه نړیواله پروسه او د افغانانو غوښتنه ده. هر بله پروسه چې په هر کس پورې اړه لري، که په داخل کې وي او که په خارج کې، دومره مطلوبه نه ګڼل کیږي. که هغوی کوم قانوني جواز هم واخلي، ډیر کلونه په اوږدو کې نیسي. د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ تاثیر نه لري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې دا مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله شریک ملي وحدت حکومت دی. دوی نه یوازې د طالبانو او داعش د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کوي، بلکې د پخوانیو جنګ سالارانو لخوا د سیاسي بې ثباتۍ سره هم مخ دي. په داسې کې آیا دا ښه وخت دی چې د جنایتونو د څېړنې نړیوال عدالت کې د افغانستان په جګړو کې له ښکېلو غاړو پلټنې وشي؟ پرمپریت سنگ د دې په ځواب کې وایي:
په لسګونه کاله کېږي چې افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې کېږي. دا سرغړونې او جنګي جرمونه افغان او امریکایي ځواکونو له طالبانو په شمول نورو وسلوالو ډلو کړي. د دې هر څه په اړه انصاف لږ او یا هم هیڅ نه دی شوی. اوس چې په دې حکله د سړونو خبره کېږي، نو آیا دا سم وخت دی؟ دا پوښتنه که د جنګي جنایتونو له قربانیانو وکړي، نو هغې به ووایي چې هو، بیخي ښه وخت دی. آیا افغان حکومت په قانوني لحاظ مجبوره دی چې د نړیوال جنایي عدالت سره همکاري وکړي؟ هو بالکل. آیا دوی دا همکاري کوي؟ دا د ملي وحدت په حکومت پورې اړه لري. دا په دې پورې هم ده چې څوک په نښه کېږي. معنی دا چې څوک د جنګي جرمونو لپاره تورن پیژندل کېږي. کېدای شي افغان حکومت د ځینو تورنو کسانو په کیسونو کې ډېره همکاري ونه کړي، خو د نورو پاغو کې امرسته زیاته وي. خدا باید په یاد ولرو چې انصاف د افغان ټولنې لپاره مهم دی، ځکه چې افغانستان کې د لسګونو کلونو جګړو له وجې شوي زور زیاتي کوونکو پر ضد هیڅ اقدام نه دی شوی. زما هیله دا ده چې را تحقیقات وشي او حکومت نه یوازې د خپلو جنګ ځپلو خلکو په خاطر دې څېړنو سره مرسته وکړي، بلکې د قانون برلاسیتوب لپاره یې هم ضروري وبولي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودی مشال ریډیو سره خبرو کې د هاګ د نړیوالې محکمې د دې اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا به درنو جرمونو کې ککړو کسانو ته د سزا نه ورکول کېدو لړۍ پای ته رسولو سره مرسته وکړي. او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر غواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
دي پکې